پر نو سر ټکی دراوړی.
د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکوونکو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم دراني په ګډون 9 تنه ووژل شو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې 9 تنه زخمیان دي. دواړه حملې د کابل په ششترک سیمه کې سوي دي. د حملو مسؤلیت د عایشې اخیستی. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال وایي د دو حملو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې نن پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د 2 عسكر زخمیان دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو، پولیسو او اردو په جامو کې یو شمېر کسان زخمیان هم دي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې تر 16 زیات انتخاباتي مرکزونه د امنیت خرابوالي له امله تړل شوي. سرپل د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې هلته 1,900 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې د 16 څخه تر 16 تړل دي او 15 نور د خطر په سیمه کې دي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن په خمه بولسوالۍ کې 11 کسان تښتولې دي. د خمه بولسوالۍ امنیه قومندان غلام نبی فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا کسان د دیو قلعه په سیمه کې له موټره کښته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولې دي. د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې 43 انجلۍ ځان وژلې ده. د جوزجان د ښځو چارو رئیس نجیبې قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اخچا ولسوالۍ د اوسیدونکو فوزیه نومېده، له 12 ټولګي فارغه وه او کار یې کاوه. په دې اړه څېړنه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ازبکستان کې 3 ورځنی رسمي سفر لري او غواړي چې په دې ډول د ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ښه کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسید او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې تر وینا وروسته د ترکیه د یو شمیر شرکتونو او د نړیوالو ادارو د استازو سره وګوري. اردوغان سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته ځي. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان نن رسمن د هغه د ائتلاف له لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا به د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای واخیستل شي.
دوستانو، خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړو او ناامنیو په تیرو نږدې 14 کې د زیاتو ژورنالیستانو ژوند اخیستی او زیات نور یې ټپیان کړي. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړې یوه ټولنه ده چې مشر یې عزیز احمد تسل پرون د حکومت او ژورنالیستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب نه استعفا وکړه. تسل وویل د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې د قضیې په څېړنه کې د حکومت نه کړې ده. لا خغلی تسل سره مې په تیر خبرونه کې مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې ژورنالیستان تر ډیره د افغانستان د جګړې د کوم اړخونو لخوا په نخښه کیږي.
اول خو دغه خونړۍ پېښه واقعا هم د غندلو ده او هغه ژورنالیستان چې موږ له لاسه ورکړل کورنۍ ته او د ژورنالیزم لوی کورنۍ ټول ژورنالیستان تسلیت. ژورنالیستان له یوه لوري نه هم خوندي نه دي، د ټولو ترهګرو له لوري. هغه که په هر نام باندې په افغانستان کې کار کوي، د افغانستان په جګړه کې داخلي دي، د هغه له لوري وژل کی په لومړي قدم کې. هغه که داعش دی که طالب دی، موږ یې نمونه نه ورته یک دو چې دا نوم ګذاري کو. زموږ ته ترهګر ترهګر دی. هغه چې د بیان ازادۍ ګواښي، چې ژورنالیست ګواښي، هغه ترهګر دی، هغه زموږ دښمن دی. په دویم قدم کې د په دولت کې یو شمېر هغه زورمندان دي یا د پخوانی کماندانان دي یا هغه افراد دي چې هغه په حکومت کې واک لري او نه غواړي چې رسنۍ خپل مخې ته پرېږدي او رسنۍ باندې فشار راوړي. په درېمه برخه کې خپل د حکومت رسمي پولیس، امنیتي ځواکونه او د رئیس جمهور د مرستیالانو ویان د ګارډس یا د دوی ساتونکي د ټول د ژورنالیستانو سره د خشونت په پیښو کې دخیل دي، یعنی په دوی باندې هم نیوکه ده. خو دا چې په لویه کچه ژورنالیستان ټارګټ کیږي، ژورنالیستان وژل کیږي، په دې کې هم د حکومت ضعف دی. که چیرې حکومت یو صحیح میکانیزم
ما غوښتل له تاسو نه همدا وپوښتم، تاسو په وروستیو کې له هغه شریکي کمیټې نه وتلي یئ چې د حکومت سره یې باید په ګډه باندې کار کړی وی، په ځانګړې توګه د ارغند په پیښه کې. حکومت تاسو فکر کوئ چې یو څه کولی شي او نه یې کوي، او که کولی شي څه کولی شي چې دوی نه کوي؟
حکومت دا کولای شي چې اول د ژورنالیستان شتر تهدید لاندې دي، که هغه ژورنالیستان چې ټول ژورنالیستان نشي خوندي ساتل، هغه نشي پروټیکټ کولای، هغه ژورنالیست چې تر تهدید لاندې دي د هغې د تحفظ لپاره هیڅ نوی پلان نه لري، ناغېړي کوي، هغوی هغه خپل وظیفوي مسؤلیت نه ترسره کوي. د دوی لپاره په کار دا ده، د حکومت لپاره، د حکومتي امنیتي چارواکو لپاره په کار دا ده چې اول کله چې ژورنالیست له تهدید سره مخ کیږي دا غیر ښه پیدا کی. مخ ته مثلا د ارغن په پیښه کې مخ ته قاتل بالفعل ونیول شو، قاتل بالفعل ما ته څه درد دوا کولی شي، هغه حلقه، هغه طرحان، هغه ایدیالوجستان چې هغه د ژورنالیست د ترور، د ژورنالیست د وژلو لپاره پلان جوړوي، هغه ریښه دې پیدا شي. هغه که په کندهار کې، که په کوټه شورا کې، که په مساکلا کې، که په د دنیا د افغانستان په هر کونج کې دغه طرحې د هغو طرحانو ځالې پیدا شي. دویم، حکومت ته په کار دا ده هغه خبرې چې دوی زموږ سره مخامخ جلسو کې کوي، مثلا ژورنالستان ته د امن خونې جوړوو، ژورنالستان ته د تحفظ طرز العمل جوړوو، خو په دې باندې عمل نه کوي.
دا راته ووایي چې که حکومت هم د ژورنالستانو خوندیتوب تضمین نه کوي، ترهګرې ډلې هم پرله پسې په ژورنالستانو په داسې بېرحمۍ سره بریدونه وکیل کنن چې کړي دي، او زورواکي هم ژورنالستان وګواښي، دغه د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ راتلونکی څه ډول ویني؟ یا فکر نه کوي چې وخت به خلک او د واقعیتونو نه همداسې ناخبره پاتې شي او واقعیت به ورک شي په دې ټولنه کې؟
متاسفانه د بیان ازادي او د مطبوعات ازادي او د ژورنالستانو دغه مسلکیتوب، یا چې دوی په له ښه زړه نه، له ښه نیته دا کار کوي، دا به کاملا تر تیاری او تر لاندې راشي، او خبریال به متاسفانه نور په هغو زړه باندې چې څنګه دی په شوق او په مینه باندې د رایې د مرکزونو څخه ریپورټ کوي، څنګه چې هغه د دولت له کنفرانسونو څخه د لایف خبرونو لپاره ځي، دا یو ډول یو موانع ایجاد شوله چې خبریالان به له باندې نه ونه وځي.
عزیز احمد تسل د کابل پریس کلب چې د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه د مشري وو، چې تاسو یې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه چې په افغانستان کې ورسره مخ دي تاسو یې څرګندونې په دې اړه واورېدي. اوس هم د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل را سره په تماس کې دی، د عموما په امنیتي چارو باندې خپل نظر لري او وزور ته هرکلی وایم. امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ستړی مشي، متاسفانه نن موږ د خپلو همکارانو په غم او ویر ناست یو. د نننۍ حملې چې د ژورنالیستانو کورنۍ ته ډیر درون زیان واړو، مسولیت د داعش په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. مخکې تسل صاحب وویل چې موږ ته مهم نه دي چې کومه وسلواله ډله ده او څه ډول یوه وسلواله ډله ده، خو حکومت د ژورنالیستانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. دغه د داعش وسلوال پرله پسې د پیچلو حملو او همدارنګه په ښارونو کې د حملو مسولیت په غاړه اخلي، په داسې حال کې چې چارواکي پرله پسې د دوی موجودیت او حضور کم اهمیته بولي. تاسو راته ووایئ دا څه شی دی، دا کیسه له څه درکه ده؟
خپل ما د حادثه خو نه لیده، ولې چې ورغلم خبرنګاران پاس لري د حادثه راټول شوی، کله چې ما ته د دې زلمیانو د څو کاله د دې پولیس څو کاله څه باور وکړي چې ما سترګو وکړې، اول ته مې طاقت ونه سو کولای روان شوم ترې. یعنې زه دې خبرې ته وایم چې څنګه د حکومت ملامتي هو قبول له بلې خوا، که دا شته که هره ډله ده، زه دې ته ډېر تعجب کوم چې څنګه دوی یو مسلمان، یو بې غرضه خلک، ژورنالیست یا غیر ژورنالیست، د دې سره نه جګړه کوي، نه کوم حالت شته، او دی د هغه په وژلو باندې افتخار کوي او بیا وایي چې ما وژلي دي. زه نه پوهېږم دا په کوم آیین کې ده، په کوم دین کې ده، په کوم رواج کې ده، په کوم قانون کې ده.
جنرال صاحب، جنرال سیب مونږه له سهار رسې هڅه کوو چې له چارواکو نه په دې اړه معلومات واخلو. متاسفانه موږ نه بریالی کیږو، یا هغوی سره هم څه نشته دی. موږ ژورنالیستان یو، کار مو د خبر راټولول دي، د معلوماتو راټولول دي. خو دا د امنیتي ادارو کار دی چې پیدا کړي دا څوک دي، ځکه چې لکه تاسو چې وویل چې هیڅ یوه ډله یا یو لوری چې لږ تر لږه اصولو ته، یوې عقیدې ته ژمن وي، په دغسې بېګناه خلکو لاس نه پورته کوي. څه فکر کوي دا ولې داسې پیښې کیږي؟ څوک دي، څنګه داسې بې ګناه خلک په نخه کیږي، او هغه هم د کابل په ډېرو خوندي سیمو کې؟
په ډېر افسوس سره زه باید ووایم، دغه خوند منطقه چې تاسیوني د شرشرک دروازه بلل کیږي، تاسې باور وکړئ دلته دومره پولیس وي، دلته حتی د هغې خود شوي دروازې چې دا موټر یو یو تیریږي، دوی کنټرولوي، دوی ویني. یعنی زما کله چې ما دا حالت ولید، ما ته دا خبره را په یاد شوه چې دلته اصلن دغه څوک چې ولاړ دي، دا اصل لکه بوتان غوندې ولاړ دي. دوی نه خپله وظیفه اجرا کوي، نه خپله وظیفه پیژني، او که اجرا کوي هم د غوټې چا نه دي ویلي چې څنګه خپله وظیفه اجرا کړه. ځکه څنګه په دې لاره باندې موټرسایکل را تیر شو، څنګه بیا دا سړی دلته راغی ژورنالیست په نامه باندې، او دلته دا انتحار وکړل. دا یوه مسله. دویمه مسله، دا خو اوله پیښه هم نه ده، دویمه هم نه ده، درېیمه هم نه ده، نورې به هم پېښې. څنګه زمونږ امنیتي قوتونه، دغه امنیتي قوتونه چې دوی استخباراتي او کشفي قوتونه دي، تر اوسه په دې باندې قادر نه شوې چې دغه ډلې څوک دي. اولې قادر نه شو، نور خو دلته ټول امکانات شته. بس یوې خبرې ته مو رسېدو ته غفلت ده. دلته وظیفه نه اجرا کیږي، دلته هسې د خلکو غولونه ده، نور هیڅ شی نه ده، ولاړ په سړک دي لکه بوتان، نور کوم شی نشته. اما حالات چې وینې، دغسې حالات مابین ته راځي په داسې نقطه کې چې زه درته وایم چې دلته انسان لري یو مرغۍ هم پر ونه شي ولی، اما دوی راځي دلته دا حالت مابین ته راولي. نو دوی ددغه د ډېر افسوس ځای دی. زه دته چارواکو ته دغه خبره کوم چې تاسو آیا د دغې حادثاتو پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ آیا د خلکو نه پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ یا فقط د مړو شمېر دی راپور ورکوئ، او خپله فقط یو تقدیر کوئ، او په دې کفایت کوي، په دې باندې خوندګورئ؟ هېڅ شی نه کېږي تر دې چې درسته سړی خپله وظیفه اجرا کړي. یعنې په دې نقطه کې خو باور وکړه چې څوک نشي راتلی.
ډېره زیاته مننه کوو امر خیل صاحب له تاسو نه چې خبرې مو راسره وکړې. کور مو ودان د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی هم راسره د تلیفون په تماس کې دی. کټوازی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. متاسفانه لکه مخکې مې چې امر خیل صاحب ته وویل، نن موږ د خپلو خبریالانو خبره او رپورټ جوړوو چې نن د کابل په حمله کې وژل شوی دی. لږ تر لږه د موږ درې تنه خبریالان په دې پیښه کې وژل شوی دی. ما سره پوښتنه دا ده، تاسو د حکومت چارې په ولسي جرګه کې څارئ، ظاهرا خو چې څه شی ښکاري هغه دا دی چې حکومت ادارې هم لري، استخباراتي ادارې هم لري، امنیتي ادارې هم لري، دفاع وزارت هم لري، سلګونه زره سرتیري بامعاشه چې بودیجه لري، تجهیزات لري، وسایل لري. که دا ټول امکانات په کابل او غم په ششترک سیمه کې د خلکو سر او مال خوندي نشي ساتلی، نو ستاسو فکر ستونزه چیرته ده؟
سلام علیکم. اول خو تر هر څه مخکې دغه د نن زړه بګنوونکې پېښې تسلیت د ټولو شهیدانو کورنۍ په ځانګړي ډول د رسنیو او بیا د تاسې د راډیو کارکوونکو ته دوی کورنیو ته وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې په آینده کې داسې بدې پېښې نه شي رامنځته. تر ټولو مهمه خبره دا ده صاحب چې دغه څلور پنځه ورځې په کابل کې دغسې ګنګوسې وي چې داسې یو بده پېښه دلته رامنځته کېږي، او د کابل دغه ځینې سیمې چې هرته ده ته بله ورځ ما داسې یو د کشفي ارګان یو کس راته وویل چې دغه په شارینو یا وزیر اکبر خان او یا په درېیمه کارته چې دغسې پېښه رامنځته کېږي، چې دومره معلومات هم ولري دغه کشفېدنه څرنګه نه شي. بیا په دغسې سیمه کې لکه په شش درک کې خو څو ځایه تلاشي دي. په شش درک کې چې دغه زما سوجه دریګه ما پتن را چکیږي ام عام خلک خو خو پتن بي څه ډیره چکیږي هاته کوم څه سره کنه بندوي عام خلک ډیر تکلیف کړي دا څنګه دا شکه دا شراتيږي نما په نظر باندې دغه څه دغه نن څه بده څه دا په یو دوره د ګرموي بیا په مطبوعاتو کې وي ولسمشر هم شریکي به وي دغه لور پورو چارواکو هم شریکي به وي دا به بیرته تیر شي او دغه څه به سره فات شي مهمه خبره دا ده چې دغه کس چې د عدل ترازی او دغه کابل ته انتحاري توکي را نقلوي دی خپل باندې راځي دا د بدبخت زوی میرانشا یا کوټه کې خود دې نو کابل نه دی درې کابل کې دغه ځای نه ماته نه دي معلوم ده ته څنګه معلوم دي لدې معلومیږي چې دلته په موږ کې د نن داسې کسان داسې کوي چې دغه خلک خپل ادب ته رسوي نو حکومت څنګه تر اوسه ونه توانی د شي یو یم داسې څوک ونه نیو دغه یو ورپړی چارواکی زورواکی جنگ سالار چې دغه موږ چې دا په تور شوت موټرو چې ګرځو او پولیسو ته موټر نه درو دغه کسان ولې تر اوسه پورې ونه نیول شو چې لږ څه پوښتنه وسوه که چېرته دغه موضوعات په دغسې ډول باندې پاتې کېږي نو دوه هغه دي یو خو دا ده چې یا موږ ویلی شو چې دغه زموږ امنیتي ځواکونه چې دي دا هېڅ موږ یې مسلکي نه شو ګڼلی او دومره خبره دا ده چې د دوی مسلکي دي له دوی سره ځینې داسې کړۍ له بده مرغه ځینې کسان له داسې کولو سره ناست لري چې هغه دلته دغه ورانکاري او بد عملونه سرته رسوي.
کټوازه صاحب تاسو له رسنیو سره همیشه ښې اړیکې لرلې دي په بیلابیلو رسنیو کې د ازادي راډیو په شمول باندې همیشه همکاري کوئ څرګندېږئ له خلکو سره د رسنیو له لارې خپل او تاسو په چارو پورې اړوند معلومات شریکوئ نو د رسنیو کار سره تر نورو ډیر بلدی یې دا راته ووایه چې نننۍ حمله تر ډیره داسې ښکاري بلکې د چارواکو له خولې نه هم چې په مستقیمه توګه یې رسنۍ هدف وي مسئولیت چې هر چا اخیستی هغه به یو خواته کو د رسنیو باندې له برید نه به څوک څه غواړي په افغانستان کې ولې 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 رسنۍ په نښه شو
ګوران صاحب رسنۍ دا خو یو عادي خبره نه ده رسنۍ مطبوعات هغه څه دي چې په اوسنۍ نړۍ کې د ډیموکراسۍ څلورمه پایه مطبوعات دي او مطبوعات شي دا خلکو ته ښیي چې کوم تور ده کوم سپین ده نو له مطبوعاتو سره خو د هغو خلکو دښمني چې هغه له دې ولس سره دښمني لري له دې ملت سره دښمني لري له حقایقو سره دښمني لري او نه غواړي چې حقایق راپرسېرسي نه غواړي چې تور معلوم شي او سپین معلوم شي دا طبیعي خبره ده چې هغه غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ونیسي رسنۍ وویروي رسنۍ تر تاثیر لاندې راولي او زموږ دغه ځوانان چې نن شهیدان چې د رسنیو ګوره د رسنۍ ځینې حلقه یا ځینې ادارې دي په جنګونو په منځ کې لکه رسنۍ لکه سور صلیب لا داسې نورې خیریې ماسي د جنګ په منځ کې هم هغه مسونې دي هغو ته څوک غرض هغو باندې څوک غرض نه لري مګر له بده مرغه په افغانستان کې زموږ په هېواد کابل په مرکز په کار په منځ کې رسنۍ هدف ګرځي نو چې رسنیو هدف ګرځول دا داسې یو عادي خبره زه نه ګڼم په دغه کې به ډېر زور لاسونه وي دا نه غواړي خای ترا برسیره چې ټولنه کې په افغاني ټولنه کې او رسنۍ د تل لپاره دوی داسې وویروي چې رسنۍ بیا هغه څه چې رښتیا دي څه چې باید وویل چې هغه رسنۍ نه یایي په دې عقل باندې د مال حکومت څخه غله کشفي ارګانو څخه دغه هیله ده چې دغه موضوع داسې نه پرېږدي دا موضوع په دقیق ډول باندې وڅېړي چې آیا د دغه له شا څوک یو خو راغی وزانې والوزه او ولاله هغه خو یغه څه څوک دې صدا څوک خو بلابې په پیسو اخیستی ولا به یار ته جوړ کړو مهم خو هغه خلک دي چې د دوه ولا شا ولاندې او د دوه ولا شا ولاند خلک له بده مرغه تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې ونه لیدل و نه پېژندلو چې دغه د کابل ښار ته شي راوړي او د کابل ښار کې چې دغه عملونه ور باندې رسي او نن نه کې که چې بیا ځانګړي ډول چې دا دومره چاودنه چې دوی دې لپاره چې دلته رسنۍ راځي نو رسنۍ به غریب ته هدف ګرځي معلومدار خبره دا ده داسې وکړی ستاسې نه غواړي چې دلته حقایق معلوم شي او غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ور ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوو کټوازه صاحب. کور مو ودان ښه ورځ درته غواړو. دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې استازی نادرخان کټوازه و چې نن یې په کابل کې د هغه انتحاري حملو حال په اړه سره څرګندونې کولې چې متاسفانه د رسنیو استازی او په هغې ډله کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالانم په کې وژل شوي دي. په وژل شوو خبریالانو کې یوه هم محرم دورانی وه. محرم دورانی چې د شریعتو د پونزي د ورستی کال محصله وه، له رسنیو سره او د مختر دی د سلام وطندار راډیو سره کار کوو، ځانګړې خبرونې وړاندې کولې او په ورستیو کې د ازادي راډیو د نیمې نړۍ د خبرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې وه. نوموړي سهار له پوهنتون نه د ازادي راډیو ته په لاره وه چې چاودنه رامنځته شوه او په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر مخکې محرم دورانی د ازادي راډیو په یو بحث کې د خپلو کارونو په اړه غږېدلې وه. دا مرکه اورو.
پرانی د شریعتو پونځي تاسو لولې په دې برخه کې تاسو زده کړی ته دوام ورکړی دی. هغه برخه ده چې تر ډېره زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. له دې وړاندې نارینه ونډه په دې برخه کې خورا زیاته وه. تاسو د درسونو او د اوسنیو فعالیتونو دا رابطه څنګه ده سره؟
ډېره ښه ده، ځکه ما کله چې کار په رسنیو کې پیل کړ او د هغه ځای رئیس راڅخه پوښتنه وکړه، وایي ته شرایط وایي او په رسنیو کې کار کوي، دا خو یې ډېر سره نږدېوالی نه لري. هغه ته ما په ځواب کې ویل چې زه فکر کوم ډېره زیاته نږدېوالی سره لري، ځکه همدا رسنۍ دي چې کولی شي حقایق ټولو اوریدونکو ته، ټولو خلکو ته ورسوي. نو زه چې کله هلته هر درس زده کوم، راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډېره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو هم بلغه هم اوسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیڅل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کوم. داسې نه چې
تاسو به تبن په دغه تبلیغاتو کې یا په دغه لیکنو کې چې تاسو یې کوي یا په خبرو اترو کې چې نلته د شریعت او زده کړې کوي، دا ټول کارونه یو ډول اسلام سره رابطه ورکوي، ځکه دلته بلا بلو باورونو باندې دا باورونو مڅمو اوس پیاوړی کړی دی چې فرزن ک تعلیم ته تاسو کار کوي، ک کار حق ته د خزو کار کوي، چې خلک در سره ومني لکتر لگا.
وقان د خلکو ملګرتیا، د خلکو مرسته، د خلکو تشویقونه زما سره ډیر زیات دي. هغه کا زما لیکنی دی، هغه چې کله ز خپل لیکنی سایټونو ته لیکم او یو څو ورځې ورسته چې کوم چې هغه څومره شیر شوی، څومره د نورو خلکو سره شریک شوی، څومره خلکو خوښ کړي او څومره الوستون کې زیات یو څومره بیرته په کومنټونو کې زه تشویق کړم. نو د خلکو په هوی په برخه کې هم ډیر زیات غوښتنې مې دي چې کار وکم، کپر سنوي کې مې لایف خبرونه ټول هر ورځ درلوده. نو خلکو به ډیره خوښه ولا، ډیره وي تشویق ولا، او همیشه به ځینې اوریدونکو به زما د ولایتو څخه کابل ته راتلل، وای مو غواړو چې دلته ستاسو خبرونه په سم توګه واورو، ځکه په ولایتو کې سم نه اوریدل کیږي. نو وای چې مو غواړو چې په اتلون کې محرم دورانه واقعي واغختل یو پیوړی رهبر او وسیګه. نو ما ویل چې ځین وخت زما یو سکه ګم، ځین وخت سوند سره هم مخامخ کېګم او داس سوند زما مایوس کوي. کله کله وایم راځه خپل ژوند جوړ کړه، فقط خپل ژوند په اړه فکر وکړه، نور ارڅوک پویږي خپل ژوند دی. بیا کله چې دوی تشویقونه راپزړ شي، کله چې دوی راته زنګ وهي، کله چې دوی زما پوښتنه ډیر کوي چې ولې دورانه نشته، د سیغور زکه ولې خبرونه نشته، یا مثلا ولې اې دې کارونه زندنې شوې دي، بیا لکه تشویقې ګم لکه هغه د پیاوړتیا احساس را کې پیدا شي چې نه ته باید ته هر څومره کا هر ځلې غورځېږي کا اته ځلې غورځېږي نه هم ځل باید پورته شي.
محرم دورانه د ټولې هلی او ارمانونه ګورته یوړل او نن په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله قرباني شو. دوستانو، په همدې سره د نننۍ خبری مطالبه برخه پای ته رسوونې. پروګرام ترازو کور کله پروګرام وړاندې کیږي.
کور کلی
جوړون کې مریم توخی، سلامونه او نیک هیلی می و منه هیله دروغ او جور بوسی. درنو ریدونکو، آیا لکورنی سر یوزای میله زایو تزایی؟ کزایی لکه مستونزو سر مخ کیگه یا دا داغا ستونزو ده حل پاره باید چوشی؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلي خپرونه کې به درته ځواب شي. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي.
درنو دوستانو، د مصروفه او لستونزو په ډک ژوند کې کورنۍ تفریح او میلې ته ځانګړې اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمي خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نوره نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت، په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی، بل د میلې ځای اوس په قلعسراج باغ کې جوړ شوی دی. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته هلته د ځوانانو پارک ورته وي، دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فیملی نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میرتو ته ځي. ښار شاوخوا زیارتونه دي، یو څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زه فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه بدبختانه ووایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته دي چې هغه کورنۍ، بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي، په لوڼې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي که ویم پغمان خواته ځینې وخت خپل کورنۍ سره تللي یو. یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سایل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دی پارکونه یا د ښځو دپاره، د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته همداسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند و هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطره نور پرې نه ښودلو وایي. نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې تاریکې یي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو، پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیو.
د کابل ښار بابر بڼ هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکاره مریم توخی بابر بڼ ته ورغلې او له ځینو کورنیو سره غږېدلې ده.
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلی، دلته یوه کورنۍ ده، نو دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي. نو ور به شو دی کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې خو هر ماشوم ته او ځوان ته او سپینګیرو ته دا مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري. دغه ځایونه ته شین ځایونه دي، هوا هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعضې ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت وي، یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې، هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي ځانه لذت ویسي. دغه مغز ته، هغه عصبي رشتې چې دي، هغه ټول مکمل هغه ته ډېر ګټه رسوي. دا ډېره خو ښایسته ځای دی.
تاسو هر وخت راځئ کې یو ورځ راځئ میلو ته که څنګه؟
واقعیت اوس خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ مې ځان ته ټاکلی دی چې داسې تفریح ته راوځم، داسې تفریح ته راشم، ځکه یو ډېره ښه فضا لري، ډېر یو ښه ځای دی.
دوستانه دلته بیا هم بله کورنۍ ده، دوی هم میلې ته راغلي دي.
زما نوم دنیا خیبر ده، کابل اوسېدونکي.
څنګه اوس نن میلې ته راغلی؟ چهارشنبه ورځ ده.
نن شوق راغلی.
تاسو په اونۍ کې څو کارته راځئ میلې ته؟
یو ورځ.
ښه دی. نن د بابر باغ ته څنګه مو دا انتخاب؟
فضا یې آرامه ده.
داسې مزاحمتونه خو به نه وي کورنۍ ته، مثلا خویندو ته؟ خصوصا ځینې کورنۍ سره موږ مصاحبه کړې، هغوی ویل چې البته مزاحمتونه وي. تاسو خو به داسې مزاحمتونه خو موږ نه لیدلي دلته.
وروسته خو موږ دا مزاحمتونه نه لیدلي.
څه ویل لرې ګرانو خویندو ته؟
خویندو ته مې دغه وینا داسې آرامه فضا ده، را دسي لذت دې یوسي.
کورکله د ازادي راډیو تعلیمي خبرونه. د کور کلی په خبرونه کې د کورنۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړی. دا خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي راډیو څخه خبريږي.
ملزوینه باید کومه سنتیابي ولري او د کابل ښار په بابر بانډ کې کومه سنتیابي شته؟ د پښتنې د همدغه ملزای رئیس احمد شاوردک ځوابوي.
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره خصوصا د کابل ښاریانو او درنې کورنیو دپاره ډیر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو. د مسؤلیتي لحاظ د اذیت او آزار لحاظ څوک باید وګرځي، چکر باید ووهي، لذت باید یو. فامیلی ساحه جدا ده. اولا په باغ بابر کې مهمه خبره دا ده چې فامیلی ساحه موجوده. درنې کورنۍ چې غواړي ډیر مسؤونه اوسي فامیلی ساحې ته